سلامونه ستړي مشه سحر مو په خیر په افغانستان کې دا سحر 15 بجې دي تاسو مخه کلا زده راډیو ناوړي دا سرنه خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د بلګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو پر وړاندې د نړیوال ټولنې د دریز نه یوالي دا ډله زړه وړه کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50 مناسته کې پنځشنبه نوښته د فبروري 20مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked
که پر طالبانو نظارت ونشي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژور کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځنګړې توګه د ښځو او مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
د بنټ پټوکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړی چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل عادي کېدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. بنټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دامدار مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي کچر ته د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه پټکو چې پایلي بیني आवाज افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړون کیوي. بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لناسته وړاندې ویلی وو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا کړکېچن او ژور شوې دي. د بینټ په خبره د طالبانو امر بالمعروف وزارت د قانون د پلي کېدو لپاره د بشري حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. د نوموړي په خبره د وضعیت په نړۍ کې ساري نه لري او د بشري جنایتونو د ترسره کولو لپاره زمينه برابروي. د افغانستان او پاکستان ترمنز ته تورخم په دروازه کې چبان دي څلور زره بارون کې لارې دواړو خوا او تل یوې ونې رهیسی د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خود له فشار د زده رډیو مشال څنګه ته د پنځمبه پورز ویلي د تورخم دروازه د بیا پرانیستو په خبراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لار دی وی ونې رهیسی د بارون کو لارې او سربیره د مسافر او ناروغانو پر مخ تلل شوې ده. په سیمه کې د مشال رډیو د خبريال پټوکو مسافر او ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څښاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمیر لري چلوونکو شکایت کوي چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د صدر رډیو مشال برخه ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخام له کابل د خبراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. د فبروري په 14مه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستاني چارواکو سره کتلی وو، خو د لارې د پرانیستو په اړه کومې پایلې ته رسیدلې نه وو. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابل د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د اوکرين کابینه د امریکا هغه هوکړلیک ته شین چراغ خودلې چې پر بنسټ یې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د هیواد د اوکرين له طبي زیرمو ګټه پورته کولای شي. په دې اړه د امریکا او اوکرين ولسمشرانو خبرې اترې کړې او ابتدایي طرحه آماده شوې، خو لا تر اوسه په رسمي ډول لاسلیک شوې نه ده. د اوکرين کابینه په هغه بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8مه خبر کړی ویلي، د اقتصاد وزیر او د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورکړل شوې چې هوکړلیک لاسلیک کړي. تمدا نن جمعه د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پر دې هوکړلیک د نظرات او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې په موخه واشنگټن ته لاړ شي. اټکل کیږي چې زيلنسکي به په دې لیدنه کې هڅه وکړي په سیاسي او پوځي برخه کې د اوکرين لپاره د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکرين ولسمشر فرانس فریس خبري اژانس ته ویلي د هوکړلیک هغه سند دی چې د امریکا او اوکرين ترمنځ به په راتلونکو کې نورو همکاریو ته لار خلاصه کړي. دغه پټوکو دغه هوکړلیک پړه د اوکراین او د اوکرایني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. او د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په لسکلن مزال کې د ابراهیم ځدران د تیری ورزي لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځشنبه پورس پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کیچ تمه چې ما درلوده تاونی و. په دې ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغه اشاره په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واو یا منډلو پوره کولو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغه حرکتونو یې چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و، له راشد خان مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیونز ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قزاقي لوبغاړي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله. شو افغان لوبډلې د روسي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوزولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د پنځو وکټو په تاوان 386 منډې وکړې چې واو یې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریم لوبه له استرالیا سره لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په یوه نیمه بجه پیلېږي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې را سره دا مطالب واورېدل شي. دا کډوالو نړیوال سازمان ویلي اقلیمي بدلون 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړی دي. خو په وروستیو سیلابونو کې بیا د افغانستان جنوب ډیر ځپل شوی، لکه د هغه د هغې سیلاب ځپلې غږ ورو چې په دې سال سیلابونو کې د کورنۍ څو غړي له لاسه ورکړي.
څلخونه را باندې ونړېدل. ازما یو یو مینه وه، یو مې لور و د څلورو ورځو څخه وه، او یو مې زیم د شپږو کالو د درې سره پکې ولاړ.
نورستان کې هم د اقلیمي بدلون او وروستۍ ورښتون له کبله خلکو ته زیانونه اوښتي.
دغه لارو چې دی د موسمي بارونونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپه کیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کیږي.
د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پریږدي او د دې ګوند منحل کېدو لپاره یو غونډه راوبولي. دا شه د پی کی کی مشر اوس مهال چرته ده. په دې اړه به وروسته راپور درکو. نور مطالب مشته ملتیا مغواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشای ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بیزای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپل مینو پرې خودو تړ شوې دي. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپل مینو د بیځای کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان د تازه راپور په داسې حال کې خبر شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې سیلابونو په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسهاو کرنیزه ځمکې هم ویجاړه کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اقلیمی بدلون لکبله پاتری او کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپل وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بې ځای او بشري مرستو ته اړمنی کړی دي. په راپور کې زیاته شوی پاتری دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د IOM په ټکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 1500000 کسانی یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځای شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځای شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځای شوي چې یوازې په 2021 کال کې د دغه بې ځای شو شمیر 988000 کسانو ته رسیدي. د کډوالو
نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د ورستۍ پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل دا روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورو ټپیان شوي دي. دغه شان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب وهوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ وچ پترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پر لپسې اغیزمن کړای دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لویدیز نورستان دوه بلوسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و ته نور ټپیان شوې دي. د ځایي چارواکو خلکو په وینا پیښه د دوه او مندور لوسوالۍ ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي په وجه رامنځته شوې ده. په نورستان کې ډیری سړکونه له پخوا تنګ او کنډو کپر و، خو د تیر کال او اوسنیو بارانونو له کبله دغه سړکونه نور هم خراب شوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د پنځشنبې ورځ لغرمې ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگپول ساحه کې لسرک خوې شوې، پکې یو ماشوم مړ شوې او اته تنه ټپیان دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو، خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړی او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي راډیو ته وویل
د غلار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه له سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچ نور هم جوړ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلون کې د لګي بیغوري په وجه موټر له سرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکوونکو د نالوستۍ د له منځه وړلو لپاره یې له پنځه ویشتو وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد د زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 20 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلي چې د دې هوکړه لیکونو له مخې به په 404 تعلیمي کال کې د 8 بست 90 خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپلو نظامي منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا بېساری اقدام به د هیواد لرې پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانیو حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې خلک مثال په دندو ګمارل شوي دي چې هغه مثال تعلیم نه لري، تعلیم نه دی کړی، اوس هغې لپاره د سواد موضوعي برنامې په لاره اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کار یم، دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او 14 کالې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی په 14 کالونو کې ترلاسه کوي په 2 یا 3 میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې له 6 ټولګي پورته انجینې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو 3 میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ایز موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت او د دې ګوند منحل کېدو لپاره دی یو غونډه راوبلي. اوجلان عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې په یو زندان کې له 1990 کال راهیسې بندي دی، د غوښتنه په پیغام کې خپل پلویان کړي. تر اوسه د ترکی دولت په رسمي ډول د اوجلان د دغه څرګندونه په اړه خبرګون نه دی ښودلی. نور تفصیل په دې راپور
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لازندان په پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زنداني ده، د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20 پیو پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنځشنبه لیدلی و. د اوجلان د تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي.
دا ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشته ولایتونو دیار بکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدلو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل د پیکی کې د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیته د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام درامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پینځاویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استانبول ته نږدې د امارلي پټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی خو پر پیکی کې د پاموړ اغیز لري او تمه ده چې د پیکی کې غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیکی کې ګونه په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یغې ډلو مشري په غاړه لري. پیکی کې ډله د ترکیه او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پیکی کې سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
لا خبرونو ور اخوا
زبه هم ورزګان دا ورشو چې ورزګانانو د افغانستان د کرکټ د تیر ورځې بریا په خوشاله یو لمنځلې ده. نور تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
د لاسونو د پړکار او شور د ورزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاره وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهمه شیبه ثبت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوان کې غرق شو. د گیمیچ بریا نی وازی د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د ورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر شپې سیالي د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د دې لوبو د خوشي په پا پار د ترنکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نن رفیولا روزګانی دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډیر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا داسې د طاقته ووت او ډیر خوشحاله شو. ولا دا چې وه انګلینډ چې دی ډیر وتکړه دغه دی لوبډله ده، زمر سره چندانې لوب هم نه کوله وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو واجبه ده خپل افغانستان مو دی خپل د کرکټ لوبغاړي مې دي چې زمر دا هیواد وځلیږي نه دی زمر د افغانستان نوم لوړ سی. بس
زما نوم شپیولا رحیمی دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واقعیا یعنی څنګه چې زمر تمه وه یعنی زمر د خپل لوبغاړو ته تمه هغسې لوبه وه که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه. څنګه چې زمر د ټول افغانانو تمې وې همدا رقم لوبه زموږ په کار لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا ښه لوبه یې وکړه، بالکل بیخي خوشحاله یو. که درته وایم یعنی موږ په خپل جامو کې نه ځای داسې خوشحاله لکه پر موږ یو اختر یې ځکه موږ یوه داسې خطرناکه ټیم ته شکست ورکړی دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نوم یې کمینه هغه د پینالي اوسېدونکی یم. ډېر زیات خوشحاله وم، بیخي د یو لوبغاړي خو ډېر وځلېدی بیخي ډېر په خوشحاله یم. دا خو ډېر احساس مو کولی خو بعضې ډېر په احساس پړاو ته ځله وتله چې ډېر لږ منډې پاته وي او ویکټ مو هغه د خلاص شوې موږ ته.
د ورزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. دا یادونه ورده چې د اورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دغې سیالۍ د بریا د لمنځلو په پار د شارو وټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمنځلې دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
سمرزو په افغانستان د افغانستان په جنوب کې کندهار ته کندهار کې د غواګانو فارمونه د ودې سره د بازار د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره یو وده کړې چې له لارې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دی چې کله بندي کله ارزان وي او نو واسه په دې شلو مشکل جوړ کړی.
لدې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دی بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 د شغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي، هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ډیر ثانیه غواوی دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چلو راغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري او زموږ راتلونکي د لپاره سره پلانونه لري، د فارمداران د لپاره سره پلانونه لري. زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکو وای د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړي او د شیدو بي خورا اټټي سي ودي.
زموږ غواړي دا وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډیر ډیر یاني دي چې میم لري کندیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شي چې بنسي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
یو ځانې غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندي شي او یا کبندیز نه زیات محدودیت او تعرفې پر ولګيږي او درې درې څنګه باید هغه شي چې تبعي شي دا هغه پروژې شي دا غوښت تر موږ باید توفیر وسه
پر دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شي جن کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډیر ستړي دي، بیا په ذاته د کندهار خلک ډیر ستړي دي، سړي په پور په داري غواره نیولې دا وسه دا غش دوته ګرکور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي.
بهر نه د شودې واردات زیاتو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفه ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا اته پیسه دا مونږ دغه درش پیسه دا لوړ کړه او پاین دا کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو کله به مونږ د ملدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د ملدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعارفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې هغه شینه به مونږ اخو چې ملدارن حمایت
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 1440 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدی دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لارې خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
azadiradio